د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 8 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د طاهر خان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم او تر 3 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به د سولې په اړه په کابل کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې د تیاریو په اړه راپور درکړو. نن د کاب دریمه په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر ضد د خلکو د خونړي پاڅون کلیزه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه هم یو راپور لرو. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د سعودي عربستان حکومت 2 کسان چې اکثر شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ نن هم نښتې روانې وي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی او رای ټکل شوی چې سبا د سولې په سلور اړخیزه غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والی مقام پرنګړ د یو راکېټي برید له امله یو تن وژل شوی او سلور نور ټپیان دي، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته نیټه او ځای مشخص شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي، او هیله مندي څرګنده کړه چې یوې لازمې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي، تر څو موږ دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ټاکل شوی چې د سولې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو ترمنځ ترسره شي. نن د کاب دریمه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو او د وخت حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاسون ل شپږ دیرشمې کلیزې سره برابر ده. شپږ دیرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل خلکو په شته امکاناتو د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاسون وکړ، او دغه ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه ریاست د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هوت په دریمه د بخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاسون کوونکو اتلان وبلل. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې. د بغلان د والی د مقام پرنګړ د یو راکټ د لګیدو لامل یو تن وژل شوی او سلور نور ټپیان دي. د بغلان د والی ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شوه. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې شیبه مخکې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. د دې لوبې ټاس یا پچا هانګ کانګ وګټله، او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغه وسلوالو پر یوې دولتي ودانۍ یرغل وروړ او لږ تر لږه 1 کسان یې وشل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر ته نږدې له دې ودانۍ د وسلو ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. پولیسو او کمانډو ځواکونو نن سهار وختي په سیمه کې تازه عملیات هم پیل کړي دي. د هند امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي درې څلور سخت دریځې وسلوال چې په لاسي بمونو او ماشینګونو سنبال لا هم پودانه کېدنه ندی. د جګړه دغه جګړه د شنبې پورس هغه محل پیل شو چې سغدریزو وسلوالو د هند د ملیشه سرتیرو د موټرو پر کاروان ډزې وکړي، او بیا د دولتي ودانې ته نه اوتل. دا سغدریزو وسلوال پر دې لانجمنه سیمه د هند د ولکې مخالف دي. هند او پاکستان له برتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخستو وروسته د کشمیر پر سر په خپلو کې درې ځله جګړه هم کړې ده. سعودي عربستان دوه دیرش کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په تورنو کسانو کې دیرش د سعودي عربستان شیعه مذهبه اتبا، یو ایرانی او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سعودي شیعه مذهبي وایي زیاتره نیول شوي کسان پیژندل شوي شخصیتونه دي، خو هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري. پر محاکمه کېدونکو کسانو تور پوره شوی چې په سعودي عربستان کې د جاسوسۍ یوه شبکه جوړه کړې وه او ایراني استخباراتو ته یې پوځي معلومات انتقالول. سعودي چارواکي دا کسان په دې هیواد کې د اقتصادي ګډوډیو او فرقي شخړو د پارولو په هڅو هم تورن کړي دي. د دې کسانو محاکمه ښایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې پراخ کړي. د لیبیا د ختیځ حکومت او وفادارو پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازي ښار په ګڼو سیمو کې د سختدریځو وسلوالو پر ضد پرېکنده لاسته راوړنې لري. د لیبیا ملي پوست پرون وویل چې د مصرات ستراتیژیک بندرې نیولی او د بنغازي د جنوب په 150 کیلومترۍ کې پر اجدبی ښارګوټي هم ولکه ټینګه کړې ده. پوځ وایي لږ تر لږه درې سرتیري او د سختدریځو وسلوالو 15 غړي پرون په شخړو کې وژل شوي. په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي پر ضد له پاڅون راهیسې دا هیواد د پراخو ناامنیو شاهد دی. وسلوالې ډلې چې پلازمینه ترابلس او بنغازي کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي د قدرت پر سر په خپلو کې شخړه لري. دوی د غراز د ګڼو د شپلو وسلوالو نورو سختدریسو پر ضد هم عملیات کوي. اخوا بیا د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي هڅه کوي د لیبیا په ختیځ کې د پارلمان چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی ملاتړ خپل کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت له وزیر شاهین مصطفیف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایرنا خبري آژانس وایي په پام کې ده د آذربایجان ولسمشر د ایران له عالی رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه هم لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2016 کې ایران ته سفر وکړ او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه نئی سره هم وکتل. او د قزاقستان چارواکو د دې هیواد د ژورنالستانو د ټولنې مشر او د هغه زوی نیولې دي. په الماتا کې د رسنیو د حقونو سازمان ویلي سید قاضي متیوف او د هغه زوی اسد متیوف د اختلاس او مالی نه ورکولو په تور نیول شوي دي. د ژورنالستانو د ټولنې مشر پردو پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې دا تورونه سیاسي بڼه لري. د قزاقستان د رسنیو د حقونو سازمان وایي حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د ملي کلب فعالیتونه وځپي او پر مطبوعاتو خپل ولکه هم ټینګه کړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په درشل کې چارواکي سولې ته هیله من شوي دي، خو د دې خبرو د بریالیتوب په برخه کې شکونه لا هم پر ځای پاتې دي.
افغانستان کې د کوم خلق د دولت کې دي دنه په دغه خل د دولت کې څه کړی دي چې سولې طالبان سره نه غواړي، نو دوی سره د خل د سبا غم دی.
لبلې خو د پاکستان د پوز لوی درستیز د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. نن د کاپ دریمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ارغل په وړاندې د خلکو د خونړي پاتسون کلی زده. خلکو ته اوس هم د هغه وخت خاطرې یاد دي.
نزوانان پاتیو نسپنګيري پاتیو اتا سیاسري راجګي شو چا چا څه په وس پورول د ورس په مقابل کې فیصله جګ شو تانګي په پټیل به ورا چور ور ورا چور.
نور موزات هم لرو. چارواکي هلمند چې له بغلان څخه کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي به نن وصل شي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کندو میرمنو په اړه د ناوړه انګیرنو پر مسله خبرې کړې.
دا خبره د خوښي مکیدین دران مکی لورونه مده خبره راته کوي وای د مګ ورور د مارکیټ قدم خوش کې د کورته راځي زته زار مزوي څه بو وکم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې لنوي برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري په مخې د دې خبرونې لمړی راپور ته. د افغانستان حکومت او د افغانستان ملي شورا هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل چې سبا به کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي څو پر څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. دا د څلور اړخیزو د غونډو د لړۍ څلورمه غونډه ده. اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا غونډې به د سولې مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. صفی الله ستانکزی له کابل راپور راکوي.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سې شمې پورې ځانې سبا په کابل کې پلان شوی چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست ویاند د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سیشنبه د دوشنبه پر رسنۍ ته ویل چې لدی څلور اړخیزي غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استاجو ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي ترڅو موږ د غناص څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استاوس ترمنځ لومړنی مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه ور مخکې په اسلام آباد او یو ور په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړې چې په ورسته یو کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث شو. دا څلور اړخیزې غونډې ورسته له هغه دروان میلادي کال له پیل راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدې. اخو د افغانستان د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډیر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
ترسو پوری جانبین مخامخ کینه نی جرګمارا نس کولای دا حل کی. نو پدې کې موږ پر امید یو ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرایه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت صلح غواړي. نو پدې باندې افغان ملت اوس متفقین ده چې ان شاء الله دا پیربا چار جانبه غونډه کې موږ مثبت نتیجې ته رسیدو او د راتلونکو غونډه کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمينه برابرېږي.
خغل احمد زای وای چې درې په خوانی غونډې هم ډېری مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تیر درې څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه ولېګلی خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی وو. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکو حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورتسته مگر بیا هم ځنی سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خند سوال چې هغه دالي چې د سولې په مذاکراتو زائدې او د چا سره خبرې کولې. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سولې د پاکستان څخه د باندې کېږي نو په هغه کې د خپل ځان ګړي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کمبل ځای وګوري. دا چې څنګه د کم تفاهم سره رسیدو سبا کنه رسیدو دا ډېر مهمه.
لدی وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې په گاوند هیواد کې د سولې تضمین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تضمین لپاره مهم دی. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاری لمړیتوب بللی وو خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو او د تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې تکل شوی سبا کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي او د سولې په اړه په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن دوهې ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د رسمي خبرو لپاره سره مرسته وکړي. فرشته جلال زیدا موضوع په یو راپور کې څرګرلې.
ولنه تکل صاحب اوریدونکو، د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان پر ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسلو خبرې کوي خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مکرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخیلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخیلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
در جریان نظامی ده و نظامی جریان پا کنترول که او بالاخره در خبرو پا پیل که او درست نتیجه در رسیدلو که بکی شک نستا چه در پاکستان نظامی برخه راحیل شریف پمشغی پورا کردار ادا کولیشی او دا پورا شناخت لده در نظامی شبکورا چه افغانستان که در جریان پر مخ بی بل قطر دولتم یو خم اوقف لری اندر طالبانو نمائندگی شده کاغذ تر اوسه رسمیت نه دی پیدا کړی خو وخت نا وخت په قطر او په نورو ځینو کې چې کنفرانسونه کېږي هغوی برخه اخلي. زه امیدوار یم چې راحیل شریف د نورو پروګرامونو تر څنګ د طالب وسلوالو طالبانو نمایندګۍ ته او هغې ته کوم فرصت ولري او ملاقات وکړي دې برخه کې هغوی تشویق کړي ترغیب یې کړي او ذهنیت سازي وکړي بدون د شک نه چې راحیل شریف د افغانستان د قضیې په حل او د سولې د پروسې په کامیابۍ کې یو ښه کردار ادا کولی شي.
دوهې ته د جنرال شریف نننی سفر د دې لپاره هم مهم بلل سوی چې سبا په کابل کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د بیا پیل لپاره د څلور اړخیزو مذاکرو څلورمه غونډه جوړیږي. د څلور اړخیزو خبرو په دغه دریمه غونډه کې چې د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې سوی وه موافقه سوی وه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې وسي څو طالبان د سولې په مذاکرو کې ګډون ته وهڅول سي. داسې تمه ده چې په کابل کې به د سبا ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل یوه نیټه اعلان سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې به د طالبانو رښتینی استازي برخه واخلي.
سبا ورځ جلسه ده چې دوی به د هر خوا د طالبانو سره روابط نیولې وي د هغوی سره به پوښتنه کړې وي. دوی که کومه مسله اعلانوي هغه ده چې ګمنام او بدنام خلک پکې اعلان نه شي چې تاثیر نه لري بلکې هغه اصلي موضوعګانې چې طالبان د کوم جهت نه رهبري کېږي تقویه کېږي او خارجي اړیکې پشتوانه لري او حکومتیار ځل دا خلک پکې وي او دا موږ افغانان پېژنو که موږ د داسې خلک د سولې پروسه کې رامخې ته شي چې هغه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د خوانه رسمیت ونه لري د حکومتیارځ د خوانه رسمیت ونه لري اعلان نه شي نو هغه خبرې بې ځایه دي او د سولې د پروسې هغه وقار ته او حیثیت ته به کې ضربه رسوي. موږ به د طالبانو د رسمي نمایندګانو د حضور غوښتنه کوو هغه چې هغوی اعلان کړي دا زموږ نمایندګان دي. امید ساتو سبانۍ غونډه دغسې مرحله ته ورسیږي چې دا کمیوي ترلاسه کړي اعلان کړي او یا د دې لپاره پروسیجر اعلان کړي چې زموږ نور د لارې نقشه جوړه شوې ده او زموږ پنځمه غونډه د مخالفینو سره جداګانه ناسته ده او بیا د افغانانو سره ده او بیا مشترکه ناسته ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف په دوحه کې دی او ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رسمي غونډه وشي. د دواړو مسایل به نن د ازادي رادیو په خبرونو کې څارو.
مننه کوم فرشته جلال زئی. قدر منوریدونکو و موریدل پر راپورونو کې چې په کابل کې د سولې د خبرو په اړه څلرمه څلور اړخیزه غونډه ته تیاری روان دي او په عین حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې په د خبرو په اړه د بحث لپاره قطر ته رسیدلی. د چارواکو او د سولې په هڅو کې د ښکېلو فعالانو څرګندونې مهم واورېدې چې د دې هڅو بریالیتوب ته هیله مند دي. خب قبل کې چې زمونږ خبريالانو له عامو خلکو سره خبرې کړي نو خلک د سولې لپاره له هیلو او شکونو سره ګډ احساس لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
عبدالغفار ما کله موږ مشران شروع غوړي دا نه غوړو سولې انشاء الله کیږي کچېره زمونږ مشران خپل ملت ته په وستر وګوري مونږ د دوه خور نه غواړو خپل کلانو طالبان دي ک دولت ته چې غواړو خپل منځ کې سرکيني او خصول هو کی چې هغه سره هم د وطن په او هم د ملت او هم د دین د اسلام په ګټه باندې وي.
عبد الواحد ما ولا خوشبيني خو باید چورته ولرو نو امید نه شو مګم زه چې څومره فکر کوم ګټه نه لري ځکه د افغانستان کې د کوم خلک د دولت کې دي دنه په د خل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبان سره نه غواړي نو دوی سره د خل د سبا غم دی.
محمد شعیب یم سو سو د فیدا سناستی سوی دی حکومت نتیجه نه درلودل اس وخت رول خبره دا ده چې هله طالبان په سو ډالو سره ویشل اوس موږ ایران چې دوی به موږ سره کم طالبان کې نه د ملا رسول ډالا د منصور ډالا او یا هم د روحانی ډالا حکومت ډالا به دوی موږ سره سولې تک نه د کومې ډالې ټټر ضمانت دوی موږ ته وحی شه دا ډال به موږ تاسو سره سولې تک نو
ستاسو جار د آزادۍ پر چپو
زموږه غله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د سولې د هڅو په اړه ورستی راپورونه مرکه او تحلیلونه د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هوت دریمه د پخوانی شوروی اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د خونړی پاتسون له کلیز سره برابر ده. شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ د کابل بې وسلې خلکو د نړۍ د زبر ځواک پخوانی شوروی اتحاد پر ضد پاتسون وکړ او دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. د کابل ځینې اوسیدونکي چې د هوت په پاتسون کې یا برخه درلوده او یا د دې پیښې شاهدانو د هوت له پاتسون څخه ترخې خاطرې تر اوسه هم په یاد کې لري. محمد حدیث پردیس دغه سیمو ته ورغلی چې هلته خلکو د هغه وخت د شوروي اتحاد د سرو ځواکونو په وړاندې پاڅون کړی و.
قدرمنو اوریدونکو زه هم دا اوس د کابل ښار د چنډول په سیمه کې یم. د 1950 کال د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو قیام له همدغه ځایه پیل شو او وروسته بیا د کابل نورو سیمو ته وغځول شو. زه دغه سیمې ته راغلی یم او غواړم له ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې دریم د هود حادثه یې په یاد ده. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه.
زما نوم حاجي هارون جان.
حاجي صاحب دریم د هود قیام ستاسو په یادیږي که چېرته د هغې ورځې قصه راته وکړي.
د علماو په توسط سره خلک راجګ شو، هغوی تبلیغ شروع کړ او ملي قیام جوړ شو. نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، حتی سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د عروس په مقابل کې فیصله جګ شو او د وخت په نظام یې تعرض وکړ. وروره ټانګ یې په تیلې پې وراچول، ورې وراچول، په توپک یې هم خلک ویشتل. هغه عامه خبره وه، صرف ملایان نه وو، په اصطلاح سپینګیري نه وو، ځوانانو عام قیام وروره ښځو نه پسې راووتل.
که څه هم د هود د درېمې په پاڅون کې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو عیني شاهدان وایي په دې ورځ د کابل په لارو کوڅو کې سلګونه کسان د روسانو او د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو پاڅون افغانستان ته د روسانو له یرغل شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته وشو او عیني شاهدان ادعا کوي چې دغه حرکت خود جوشه او مدني و، خو روسانو او د وخت حکومت په بیرحمۍ د دغه پاڅون سلګونه کسان ووژل او ګڼې ورانۍ رامنځته کړې. د چندول اوسیدونکی حبیب الرحمن چې پخپله یې د هود په دریمه د روسانو پر ضد په پاڅون کې برخه اخیستې وه، وایي د هود دریمه د ده لپاره یوه توره او نه هیریدونکې ورځ ده.
ترخه خاطره ده.
ولې؟
په دې خاطر چې توره ورځ وه، چې په دې ورځ کې د روسانو په افغانستان کې تجاوز وکړ.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هود د دریمې د پاڅون په مناسبت افغان ولس ته مبارکي او تسلیت ووایي. خاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
دغه پاڅون پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل پر ضد وشو او هر کال زموږ خلک له هغو اتلانو یادونه کوي او مراسم جوړوي چې په دغه پاڅون کې یا شهیدان شوي او یا یې برخه اخیستل.
د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نه یوازې د کابل خلکو پاڅون وکړ، بلکې ورته پاڅونونه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ په هدف وشول. خو بیا هم شاوخوا لس کاله روسان په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې زرګونه افغانان ووژل شول او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
که تاسو هم د هوت د درېمې د پاڅون په اړه څه لیدلي او څه اوریدلي وي، نو د افغان بي سیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله لودین کړی ده.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې عالی شورا د رهبری پلاوی د نوي تشکیل څرنګوالي او د کاپ د درېمې یا د کابل خلکو د پاسون اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالی شورا زړه او بې خوانده تکراری کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او نه هم د دغه شورا ټاکل شوی مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولای شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې عالی شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورځپاڼې په باور د سولې عالی شورا غړي باید درېمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولای چې په هیواد کې سولې ټینګ کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمیر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوې تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوې غړي دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوې رهبری هم د پخوا په څیر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی. ویساخ خپلواکي ورځپاڼه بیا په لومړي مخ کې د کاپ د درېمې یا د کابل د خلکو د پاڅون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلي چې د 1855 کال د کاپ په درېمه د شپې مهال د کابل خلک خپل بامونو ته وختل او وروسته په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کاپ د درېمې پاڅون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاڅونونو پیلامه وه او همدا پاڅونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کاپ د درېمې نیټې له پاڅون څخه عبرت واخلي. په سرمقاله کې راغلي چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ او دا ځل کې خلک نور له وژنو او زورونو په تنګ شي، لری نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پېښه نه شي نو له پلان سره سم نن به له بغلان څخه کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن خبریالانو ته وویل چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برېښنا د مزو پر نښلولو چټک کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان چارواکی وایي چې د بغلان په ډنډي شهابالدین سیمه کې د برېښنا په تخریب شویو پایویو کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برېښنا تخنیکی ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي.
د کابل برېښنا د وصل لپاره هم د برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډیغوري په ساحه کې موجود دي، همالته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډې شهابالدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې ونړولې او کابل ته د برېښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډې شهابالدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برېښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برېښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والي وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برېښنا نړول شوي پایې بیا ترمیم شوي او ټاکل شوي چې ژر کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. عبدالستار بارز ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برېښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
من کوښښ کوو چې د برېښنا مزي سره وتړو، څو وکړی شو د برېښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برېښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برېښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برېښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن د کب درېمه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له شپږ دېرشمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په درېمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل. اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړ شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والي د مقام پر انګړ د یو راکټ د لګېدو له امله یو تن وشل شوی او څلور نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن له غرمې مخکې شوې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. سعودي عربستان 2 کسان چې زیاتره یې شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. او د لیبیا د ختیځ حکومت ته وفادارو پوځي ځواکونه ویلي چې د بنغازي ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخې لاسته راوړنې لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د شیبه سبون کاکړ ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د حکومت اجرایي رئیس وای چې په ننګرهار ولایت کې د کسبګرو د ټولنو د مالیو د زیاتوالي په اړه باید دقت وشي. عبدالعبدالله د وزیران شورا په نننۍ غونډه کې وویل چې د ننګرهار ولایت یو شمېر کسبګرو او صنعتکارانو په دغه ولایت کې د دوی پر اموالو د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کړی دی. ښاغلی عبدالله وای چې پرته له ننګرهار ولایت څخه په هر ولایت کې د قانوني مالیاتو پرته نور مالیات وضع کېږي، په اړه یې باید دقت وشي. دی وایي د ننګرهار ولایت ناستاسو سره یې ولیدل او هغوی دغه مسله یاده کړه. البته تر کتنې لاندې ده. هغه مسله دا وه چې مصرفیت یو هدف ټاکي او دغه هدف ته د رسیدو لپاره پر یو شمېر مالونو مالیه زیاتېږي. چارواکي وایي چې په هره اداره کې د عوایدو د ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره مالیات یو اندازه زیاتېږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کرنیزې پراختیا د رواجولو په څلورم ملي کنفرانس کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وشوې چې په هیواد کې د ښه او باکیفیته تولید مخه ونیسي. د خونو مرستیال خان جان الکوزی وایي چې په دغه کنفرانس کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د صادرات په برخه کې او د سړو خونو د جوړولو په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی الکوزی وایي چې دغه ټولې موجوده ستونزې چې د کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د کرنیزې پراختیا د رواجولو په څلورم ملي کنفرانس کې یادونه وشوه، د یو پکیج په ډول راټولې او ولسمشر ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د یو شمېر هیوادونو سوداګرو او پانګوالو زړه شکړی دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دخونو د نړیوالو اړیکو مسول هاشم رسولی ازادي راډیو ول چې په هیواد کې د نندرتونونو جوړول او سیمه ایز اسانتیاوی د سبب شوې دي چې دغه پنګوال او صنعتکاران په افغانستان کې پنګونه وکړي او خپل شرکتونه ته پراختیا ورکړي. ښاغلی رسولی زیاته کړ چې اوس مهال په هیواد کې 300 ایرانی او د 250 په شاوخه کې ترکی شرکتونه فعالیت کوي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دنیو بهرنی اثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.15 افغانۍ، یو یورو 6.4 افغانۍ، شل پوله یو پون 9.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.15، د اماراتو یو درهم 3.55، زر ایراني تومان 9.20، او زر پاکستاني کلدار 6.43 افغانۍ.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د اس ام اس اړیکه له بل مرغه غیر فعال شوې ده. له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو. د دې اړیکه له بیا فعالېدو سره سم به یو ځل بیا د اس ام اس 1903 په وسیله د افغانستان د روانو حالاتو په اړه ستاسو نظریات تبصرې بیا راوخلو او د ازادۍ راډیو له لارې به یې خپرې کړو. کله چې دا اړیکه بیا فعاله شوه نو تاسو ته به مونگ اول درکو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو د شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار لو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شپه په شپه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغاګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخه، او ورپسې د نیمې نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
یو کلی زرغاګونه.
قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می اومنی. د جرامی پتی ربرخه کی کلیوالو د خپل شرط لونکي پنیات چې بچي په نشئی مواد روغ نشي اسلامي پولیس ته پلاس ورکړ. اوس راځي واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلام لټوي.
هې ورورا، ته اوس په خبرم پويګې او کنه وای نن دی باندې نو دلی دوه ورځ نه ده.
تو گو ریو چاراو که زابط صاحب چه خورایه می بندی ده غیل ما بلی چو گم نلری
چو نومیگه؟ خواه هر چو چی نومیگه؟
جابر می نوم ده.
خواه جابر او را گو را دا تو اول خلق چه بلال دی دی بندیانو لیدو تا ندی را غلی نور کارون نلری بازا نور مزان خفه که و ممم پلی که که سامو داره گی
چو کم اسلاما چنگ با دیگو تا تراوالم دا پا دیوال چلی کلی که کوگنار لمنځ یو نوسو کوگنار به مونږ لمنځ یو سی په کومه خوا لاړ شم لچانه پښتنه وکم.
هی ورورا ته لا نه تللی؟
نه زه وخت نه لرم، کار می عجل دی، زم سفر لرم.
خو زه لاړ شه کنه، هسې دې وخت ضایع کوې. دلته قانون دی، دا څوم ځل دی چې له مخه مې دې خوا خوا تیریږي.
ته ونیسه کنه، که شیرنی میرنیم غواړی در کوم.
غلی شه کنه، اوس به دې په خپله خبره پښیمانه کړم. زه تا ته حرام خور کرم؟
نه نه، دومره خو زه پوهیږم چې ته حرام خور نه یې کنه.
ځه ډیر مه غږیږه، لاره پرېږدې موټر ته او خوشی.
نه پوهیږم څه وکړم، د مشر او سیلانی ځواب څه وایي؟
سرباز مرسته ورسره وکړه.
هې دا خو اسلام دی.
څه کوې؟ اخوشه
همدا لک مې پکار دی، اجازه را
نشته. اجازه لرې شه.
بابا سم دای خزای دی، ته مې مپرې ده. اخوشه له مخې مې چوز بدې سورې سورې کم.
بس دی ستړی شوم.
همیرا خیری چې د زوی واده دادی، لږ دمه جوړه کړه، چای مو سوړ شو.
وای خدایا، دې ورځې ته مو ډیر انتظار و.
پریده چې زړونه مو یخ شي.
کاکا راوړه دا پیالې چې ته هم خفه نه شې.
ستونی مې وشو، یو پیاله ما ته هم راکوې چې بیا زما هغه بلې کوټې ته ناوې ګورم چې تیاره ده که نه.
رښتیا وایي چې د ورور واده په خور ښکلی وي.
هو شکر مې په لور ده. او د خور واده څنګه؟ د خور واده هم په ورور ښکلی وي. هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي د ګودر غاړه یې چاره ما بې وروره مکې ورور مې ما سره جوړه شرنګ دې پړو
صبر پیالې ټولې شي بیا به دایری سره راته ووایي.
خو کاشک زرمینه هم وای، د احمد واده ته ډېره هوسېدله.
او ښکلی جامې هم جوړې کړې وې خو رانغله نو.
نه کېده نو، ډېره غمجنه وه. د لوره زوی پولیسو بوته، نه پوهېږم څه بلایې ورسره نیولي وو. نشایي موادو که څه
د نکاح شاهدان راغلل. یو څو مشرې ښځې ورشه هغې کوټې ته چې ناوې یوازې ده. هی ناجیې، ناوې تیاره وه؟
اوهو بېغمه اوسه، د زوم خورې
مونږ به ورشو. راځئ حاجرې بیبي ترورې، ته هم راپاڅه.
ولې ناسته یې؟
بله ورځ به ستا د ګل ماما زوی واده هم وي، بیا به زه هم ناسته یم.
سلام علیکم انجنو.
وعلیکم.
هی پلوشې، ته څومره ناوخته راغلې.
اوهو څومره ښکلې شوې، ستړې مشې.
خیر یوسې، ولې ټول داسې غلي ناست یاستئ؟ دا سره کوم واده دی؟
اجازه راکړئ خویندو، لاره پرېږدئ.
ډېر وبخښئ خورې، موږ بس له ناوې بیبي نه یو پوښتنه لرو، نور ځو.
نازنینې خورې، ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې؟
نازنینې خورې کې، ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې؟ او که څه ستونزه یا جبر وي هم ویلی شي.
هو همداسې ده، او که نه وي نو ووایه چې د مهر او نفس وکیل دې څوک ټاکې.
مشر ورور مې عنایت الله.
څوک؟
عنایت الله.
موږ لاړو، اوس تاسو کوم شاهکار
مو مبارک وي. مبارک دې شه دلبر، زما مینه دې زړه سره تا په سینې زړه لکه دې اور ولګېد. الله ورو 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 ګلې نشه دې نظر وهوا.
ګلاله یې، ته ورشه د ناوې د درېدو جای وګوره چې څنګه دی.
ښه، هی پلوشې راشه ته.
ښه وږ مې بېرته راځم. ګلاله یې، لکه چې دې واده کې مرکه درته پیدا شوه، هغې ښځې دومره درته کتل.
ته پرېږده ټوکې پلوشې، ما یو څه واورېدل. رښتیا دي؟
څه دې واورېدل؟
اوس مې څوک غږ ونه اوري. هغه اسلام رښتیا پولیسو بیولی؟
هو کنه، نشایي مواد سره یې نیولی و.
زما باور نه کېږي چې هغه به داسې کار کوي، هغه خو داسې هلک نه و.
هغه بله ورځ مې پلار وویل چې که څوک دې پوډرو تاریاکو او یو بل نوم یې هم واخیست، که دې هغه قاچاق وکړي او یا لاس ورسره ولري، تر شل کاله بندي کېدای شي.
څه وای خدای، دا څه وشو؟
کم وای وای. هی ګلالۍ، ستا خو سترګو کې اوښکې ډنډې شوې.
خدای توبه، اوس مې څوک هم داسې ونه ویني.
ولی جانا بس ته که یوه مجموعه بل هم راوړو.
ته ودرې چې ورته وګورم.
او یو بله مجموعه هم راوړه. ښه دا راوړم. ای
راوړه، خیر وي. ای خیر وي. سي بس د دې کوټې پوره شو. دا غورې در وړاندې کړه.
تکړه شه ولی جانه، چې هوا سړه ده ډوډۍ لاره کې یخیږي.
غم یې مه کوه اکرم خانه، ویلي غوړي مې اخیستې وو، زر نه موم کېږي.
خیر ویسي چې زموږ د روغتیا غمه خو در سره وه، چې ښه غوړي دې اخیستي دي.
او ټولو نه زیات زما د خیګ د قدیر د روغتیا فکر را سره وو. همداسې دی مولوي صاحب.
عبدالصابره، په قدیر خو لګېږي، زړه یې نازک دی، بس نه درنه خفه شي.
نه نه، ولې به خفه کېږم، دا خو د خوشحالۍ ځای دی، دلته خو خفګان ناروا دی.
او رښتیا وایې قدیر خانه، نن خو د خوشحالۍ ورځ ده، ټول باید خوشحاله اوسي. څنګه ملک نواب؟
هو مولوي صاحب، ټول خوشحاله دي، خو صابر به له ټولو زیات خوشحاله وي.
قدیر خان دې خیر یې سي. ټول په دې کار خوشحاله کړل چې ولورې وانخیست.
کور دې ودان قدیره، که دې د زوی له واده مخکې وزورولم هم بېرته دې ډېر خوشحاله کړم.
بخنه غواړم صابره، ته د ژوندی اوسې مولوی صاحب، ستا له برکت و، که نه خو ما سمه لاره نه و نیولی.
ته م خیر ویسې چې زمونږ خبرې ته دې غوږ ونیوه. خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي.
رښتیا وایه مولوی صاحب، کاشکې ټول ځان له حرامو وساتي. ته اوس ګوره د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت.
اوهو ده، زم ډیر په خپه شوم. دوه ورځې نه کېدلې چې کلي ته راغلی و، او بیا په داسې تور منیول شو.
دلاور خان یو خوا زندانی دی او زوی بله خوا.
هغه ورور یې نیم خو لا ښه شو چې له بنده راخلاص شو.
ښه خبر هم نه ده چې یاد یې کړو. خو د دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټپټانې شروع کړي، یو چې راځي بل ورځي.
ورونو، د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو. دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی، د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي.
هو مولوی صاحب، په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښت بند کړ.
بس خیر ویسی، دا به وایو چې خدای مو د له هر بد عمل او حرام نه وساتي.
آمین.
او د همدې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشهیي موادو کاروبار رسوا شو، کنه نور به لا څوک ورسره در په دره کېدل. خدای دې نور هم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو ته.
ښه اسلامه، وخت کم پاتې دی، زما د یو څو پوښتنو ځواب به راکړي.
پوښتنې؟
او خو هر څه به رښتیا وایې.
سمه ده صاحب، خو زه رښتیا وایم، زه بې ګناه یم.
د بیګناهۍ دعوه هر مجرم کوي. ښه اسلامه، دا کس څوک و چې تا باندې ډزې وکړې؟
زه نه پېژنم، څه ډول صاحب؟
ښه یې پېژنې، ځکه کله چې تا هغه ولیده ولې وارخطا شوې؟
ما نه پېژنده.
ښه نو، چې تا نه پېژنده هغه هم ته نه پېژندې؟ دغه اړتیا څه وه چې راغلی و او ته یې لټولې؟
هغه دروغ ویل.
خیر یې سې، دروغ یې ویله؟
هو
دروغ یې ویل، سمه ده.
هو
نو دا دروغ ویل ته څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې؟
هغه به کس غلط کړی و، د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي. زه ته پوه شوم، هغه خو وتښتېده.
هو معلومداره، هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که مونږ هغه نیولی وه خبره حل وه، او ته به مونږ ته بې ځایه دلایل نه وایې. هماغه کس او ملګري به دې حتمن راکې.
هغه زما ملګری نه دی، ما ته نه دی معلوم.
اسلامه، ته مه ډارېږه، هر څوک چې دی ویښه دا ستا په ګټه ده، حتی کېدی شي په دې کار دې بېګناهي ثابته شي.
زه خو بېګناه یم، زه په هېڅ نه وم خبر.
اوس خو خبر یې، هغوی قانون ته په ګوتو ورکه او مونږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه. ښه فکر وکړه، دوه دقیقې وخت لرې.
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنو دي.
دوه دقیقې وخت دې مه ضایع کوه.
ښه صحیده ساتمه صاحب. او خدایه، جابر خو هم دلته پیدا کړم، اوس څه وکړم؟
ګرانو اوریدونکو، او په ځانګړې توګه خوشباور ځوانانو، ډیر ځله به مو اوریدلی وي چې په پټو سترګو په چا باور مه کوئ. ستاسو په نظر د دې نصیحت هدف څه دی، او د اسلم د اوسنی حالت چې د قاچاقو په تور نیول شوی لامل یې څه دی؟ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونی خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وینو، کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخوړ.
د ما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی ده، اوس هم د خواښې ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کوي، دغه کور ته راغله، د ما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښې مو کوي، د اندران مو کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي، وایي د موږ ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځه، زه تزارم، زه تسې چاره نه لرم، زه څه به وکم. د مام د زلنه وکد ما یوانان به خوار سی خپل ز خوار سم زه دی الله را مکرر. او د خبره کړه ته کې زه تزارم، چیرته بزلار سم د نو سنگ ته نه دریګم، وای د هغه د کوند کزلار کې د دې سوري خدای نه خاصه د نو بندونه لوي د خو کوند ده، زه تن خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې انجلې کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړی ونو. د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یوه داسې خاطر لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یم د کونډه شوه، بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او دا کچو اوخ بات شګونه وشاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم په دروازه کې د یو لوی توهین چې ویناوي ته کیږي او غیته ستنه راخصل کیږي غوړي ټنده باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی را قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه هم دا زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په هغه ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي. او هم داسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې را وړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي، هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې له بام څخه را کوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لوېږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه میرمنې داسې حالت رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو انجلۍ نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وایي د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه نو د هله کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ چا سره ټولنیز روابط نه لري.
یوه نجلۍ وه سې اول خو په اطراف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزده کړه سې د دې اصلا رضایت نه و خو خیر چون د هلک په وروستو کې تحصیل وکړو پس د هلک د دوی د واده دوره راغله هلک سې ټکر وکړو نو دوی وویل سې نه دا د واده موضوع سه رامنځته سوه د بدشګو موه ځکه د دې قدم نیک نه و د دې له برکته دا هلک داسې زخمي سو څه دوهم واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کال غوندې دوباره د هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې نو دوی ورته وی سې دا ته بدبخته یې بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه بالاخره د دې یو زوی وشو وروسته د یو کال نه هغه وفات شو دوی سې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سې دا زوی دې مړ شو مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع کړو اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وي نو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې نو دا کار ته وکړه
دغه یو محفل زموږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیر زیاته خوشاله دی خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري نو یو ناوی و او هغه ویل چې د تا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو نو هغه غو چې ما یو ماشوم را وخیسته د دې په غی کې مې ورک او د دې په سر باندې مشال واچو دغه سره واجن خو ډیر زیات دي خو څنګه خزه چې مثلا کندوی نو چې دا بدشګون دی کنه یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غی کې ورنه کی یا شالې په سر وانه چوي هغه مېرمن چې په ژوند کې ډېر زیات خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغه باندې ترسره کوي
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوی موضوع په نیک او بدفال نیول کومه علمی جنبه هم لري او کنه او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنی لري افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمی بنیاد نه لري دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلی او محض خرافات دي
هغه څه د بدشګومی په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په خلافات هغه مسائل دی هغه دودونه دی هغه کلیشي د خلکو په ذهنیتونو کې سته په تصوراتو کې سته خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري د اروپایانو په تحقیقاتو کې په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه د بد فال په نامه دا ټول بی بنیاد دي بی بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی خپل را پیدا کړی خپل دود کړی او خپل عمل کړی تر اوسه پورې هیڅ د څه تحقیق نه لسی چې وخی چې یو کونډه خځه سوره په نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده هیڅ راز ثبوت هم د خلک د خبره کې هم نه لري دا صرف هغه خوانوي سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او غدي باورونه دي
استاد عظیمی همدارز وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړه ډیره صدمه ویني
هر هغه خزه چې په حقوقي قضاوت کیږي پیشداري کیږي حقوقي ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا به خرافات دي زه په دې باور یم چې حقوقي چې بد شګومې ټاپه خوري دوی د بد شګومې او د بد بدفالۍ لیبل خوري دوی لاروی اړه ډیر پل کیږي ډیر منځوي کیږي د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته وکړي ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکتي کورنۍ په پاکه یا په کوم قضیه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قضیه حلوي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه در الله در جانبه ده انسان چه مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد الله تعالی در خول بندگان رو مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده بود.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونځګرو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و. کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې 1400 هرات کې 3000 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ. ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.